یوازنی مرکز د معتادینو بستری خدمتونه بند کړل.
د 4000 څخه 5000 په مابین کې دوه اندازه مریضان مشتدوي کړی دي. دا روغتون د 40 کیږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي.
دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه څه دي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، د پرنګړې توګه رشت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلب سوری سګي مشکل لري.
تفیدا محمد په نوم یو معتاد وایي، 15 کال کیږي چې بچانه او کورنۍ مینه دلیدلې.
15 مرمۍ لګېدلې، او اوس هم 15 مرمۍ په اناس کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ماته سره اتیا کور ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه، بله کومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامہ خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمه ده کومندان صاحب، مخکې شه.
کومندان صاحب، تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل سوی، او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بېوزلي هم ډېره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې وه چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي، له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوي، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړې دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل، په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو دته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جری په تیرا کې وکړی وه طالبان را لګر دی رسم اخلي، دوه لاکه مې په تیرا کې مصرف کړی وو، اته تنه فامیل را پسې دی د دې سر په راستې واضح زه هر ورځ پور وړي راته ولاړې 2000 ټکې مټرګا ټلیفون دا خو ګر پور وړو راته وړي دي بہت مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کړلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. دا ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خواله نه ګرځي، لس کسه فامیل کور را پسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نسته. د لس کسه فامیل سرپرستي یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات سول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشټوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیايي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لس کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دی کړی دي. دا روغتون د شلو ورځې کېږي چې موږ د روغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې وو دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه وو، چون نظام واوښتی نوې سمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومو د پاره پریږ دي، ته سوچې دا غسري تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتین کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسوالی کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل راځم پر لاري زر رقم نشي پر کېږي وخت ګورم نه ولا چې دې راګر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته کوم معلومات راسیدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شوی چې دغه روغتون بیرته د بخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 FM صفو باندې هم اوریدلای شئ. ټیبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د مور په گیډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشئی موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، د ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري، نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګیډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیاوې د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سوی شکل کېږي. تبر یو عوامل و اسباب دغه نشئی مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی حتی تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارج یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلفی په کندی سره مواجه کوي، په تخیص سره چي، او دا باید سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشئی مواد ولی د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسنتا ده. پلاسنتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کیږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نگانه جوړ شوی چې دغه پلاسنتا عبور کوي. کله چې تیر شو، اول شی چې ده په عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي، او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه دو نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي، او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کیږي او سوی شکل منځته راوړي.
نشئی مواد خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشئی مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري، نو هغه ډیر نقص کې نسبت هغه مواد ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده، مثلا شیشه یا میتامفیټامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي، دا اصل کې دا باعث د سخت هم کیږي، باعث د سوی شکل هم کیږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوي لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي، اول ورځې نه تر درې میاشت پورې، دا چون هغه نطفه سازي ده، او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي، ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کیږي. په دې کې هم ډیر مهم ده، او په دوهم تریمستر کې، دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې دا امیدوارو میندو ته ډیر مضر واقع کیږي، په دې سبب چې هلته نطفه گذاري کیږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره، اولینه گام دغه درې میشته اول ده کله چې تاسو کوکشي تر اخره پورې دغه ټول جوړښت د مشوم ننګړتیا ویل دي
د یو مور ته چې هغه نشکی یا پلار ته چې هغه نشکی دوی ته ستاسو توصیه څه ده هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل مشوم نیمګړی مشوم دنیا ته رانوړي
زما توصیه دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد د تجربه ثبت کړی دی چې مخدره مواد یو زمینه ساز فاکتور ده د ولادي نیمګړتیا لپاره د ماشوم نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګریټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې په پیشرفت کې په رشد کې رول لري بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد اتمن رو توقف ورکړي توافق ورنکی باعث دی ولادی نیمګړتیا د ماشوم کیږي سم مستقیمی او غیر مستقیمی تر څو یو خ ماشوم وروړي اما زما په نظر کې چیرې د وګړي چې ماشوم دنیا ته وروړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي ده په دې دلیل دا ده چې هغه کوم تغیرات چې راغلي چې ساختمانی تغیراتي او هورمونی تغیراتي په دغه درې صدور میشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي او کله چې دا ماشوم لري هغه رشته د نمو به ډیر علمي شکل سره به وکړي نو
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ صفو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده تر روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډلیوري کوله خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اخته شو او له درود سلويختو کالو راهیسی نشه کوي فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوري کړي او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي دا چې دا 15 پېته کلن بډا نور لڅډه ولسنوزو سره مخ ته دا بخپل د لخلې وارو
ما کې سب چې دی موټر ونی ده ما خپل ډېر بخ موټر ونی وکه بیا په دې نشو سره اخته سم ولنه دې موټر ونی سم پاس یو کان په سکوټ کې کار وکي په سکوټ کې بیا زخمی سم از زخمی ته به سره کسب وکړ پاس ام بل نن اند سبا ته نشې لاته شي وایي صاحب پر مخبل پیسې لري به پیسې زارم ام بل از شو که څه دی بل هم سره نن په منځل است سګریټ مسکور په سګریټ وختم یو اکاډم چرسو دا کاسر په چرس وختاسو نو چرس مې په تاریخ وختاسو تاریخ سو به په پولو وختاسو پولو سو په شرح وختاسو نشې مې یو دوه څلور کار کیش په خاص چټروم شو د ښکارم زی په کارنج نشو اول پر اساب تاثیر کړی بل شړی وی سړی د پیزا ساتي او دوم م پټرول بدن باندې تاثیر کړی بیا زه چې ما زخمی ام ډیر څنګه یې مرمه لګیدم دا وسم بنزر مرمه په اناس کې باندې درې په پرانی کې باندې عملیات سره ما څه ساتیا کو ګندل زه زخمو دې نشه ډیر زی پکړ تقریبا خام خو صدا کړو په ورسلی تقریبا یو بنزر سره کې چې کوس نه تللی ورنی په دې خوس دلته چې ما پیسیم ندارم چې بلاش تمام کورس کاروبار مرسه سوک ره کهی نه مرسه سوکی چی بار نکی اما اینجا سه جوان چنده این سوکی چی بار نکی اجسا اول سنی موتر میرد بدا پر نیم نیم که ماز ماست تلی زهانه شه بخاطر غلاب شه مانه که اوی دا کباری بولی پی پسیه بولی چه بولی داغ ممتوره بولن دیبا اخبز دای بنا شده بم پیدا که اوی دا دوره دی دره ساوه سلور ساوه تر پینزه ساوه پریم پیدا که اوی نیم سر بم پر دوری ورکوی انوری بم پر نشه ورکوی ایسا
آیا په هدالاست موتاجین ته نور خلکو ډیره پوستک په ناروغي یخته کیږي په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو
موتاجین چې په کوم ځای کې اوسیږي مثلا د کابل په سیند کې د لختو غاړو کې یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نور انسانانو پرته دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي مثلا د جلد یو تعداد رښونه دي او سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي ولانتانی ناروغي دي مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد شیخ په میکروبونو اخته پیشکاری وي بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي کوم ساحه کې چې پیشکاری کوي د تمنګ کیموسس وي د جلد کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي او په هغه ساحه کې او توروالی د پوستکي مل سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم اواز ده چې د اواز ته انتقالیږي او غینه غوخه او ډوکی ته بل اخره د ساحه د عضو د منځ تلو سبب ګرځي دا چې بایسته یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابي یا یو انتانی حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا غزیان وګره غزیان چې وګره ولا زخم کیږي د هغه د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي دوی مردار ځایونه کې اوسیږي په ډیرانونو کې اوسیږي په خیرن اوبو کې اوسیږي چې هغې اوبو کې ماشي شته ساري امراض اغېزې کې شته خپله د پیچکارۍ او استعمال د یو نه بل مریض سره دوی که زیات انتقالیږي دوی خیرن و موادو نه استفاده کوي خوراکي خیرن و موادو نه اخیرن اوبو نه دوی استفاده کوي مجموع کې دغه ټول دی بس کیږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي
آیا په هدلاست
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شته چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلور وړو ماشومان سره له ځان سره بیایي دا چې زهرا ولې پولیسو بوتلا او اصل کې څه څه ده دا په ډرامه کې وورو
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنا
وقتی دادل تا چکا ایتی ناسته
کندیم بیوز لکزه اما یو خیر و خیرات دولو اما
کماندان صاحب دیما شما را تاو گورا سوم را تیز بارا نوری دول پا بول هم ده خشتی دی خدوی بیا هم نرا بیداره کیگی
خواه ما شما خود سوم را شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کیږي دا څنګه خوب دی
اوهو د دې دوو ماشومانو خو سترګې رڼې دي په رڼو سترګو ویده دي
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي د دوی خوب همداسې دی
دا څنګه خوب دی تا په رڼو سترګو خوب لیدلی وي
کماندان صاحب دا دی زه هر څه خوروم خو دوی هېڅ نه بیداره کیږي بیخي لکه مړه چی
رښتیا هم دا خو بیخي لکه مړه چی وي
زموږ بیچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چی وي ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی موږ کله په ژوندیو کې حساب یو
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهي نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم کماندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دروغ مه وایه خامخا ته خبره شته اشرفه
ولې کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناقه مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
ا
راځه.
السلام علیکم قماندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي ډاکټر صاحب، خیر راغلاس.
خیر یو چې قماندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی و.
ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
دا ده قماندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای و چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي، چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قماندان صاحب، دا دی تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي، معصوم او بېګناه ماشومان دي. د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام، جوړ په خیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پرته ده. په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستومه، تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب، همداسې به وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.